السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه وري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو دی غړې کې ز منوښه تاسو قربایم نیکه هلو پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زمونړيوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په کورما کې د شیګان او سنیانو ترمن زور بند شوې ده د جنوبي وزیرستان مکین مشرانو له چارواکو سره د مذاکرات وروستا احتجاجي پرلات ختم کړي او پاکستان وايي د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنا د سیمه حالات نور پسې خرابوي د خبرونو تفصیل په کوربا کې شیګان او سنیان د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې نه هورځي ورسته په اوربان سلا شوې د سپتمبر په 28مه اوربان په داسې محل شوې ده چې لهنګو اورګزو او کوهاټا د ولسی مشرانو جرګې لپیل رئیس دن خطو ودرولو هڅه کوله په قومي اسمبلی کې د کورمې استاذي حمید حسین پرون مشال لريوتول چې د اوربان ورسته په سیمه کې د ځمکو د لانجو د هواري بهیر بهالوي او هڅه کوي چې ټوله کښاله د دواړو اروپا رضامندۍ حوارشي په کورما کې د بشارو په سیمه کې د سپتمبر په شلمه د مدګي کې د خلکو او احمدزو ترمن د یو بل پزمکا د نوو مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شو دا جګړه وروسته نور سیمه متهم وغځیدله د کورمې روغتیاي چارواکي پولیس او ځای مشران وایي چې په سیمه کې په دین خطو کې سلور سلويخ تنه وجل شوی او تر یو سل او ډیر شو زیات روبل شوی دي ځلې انتظامیه په رسمي توګه په دیړه سندې ویلي د بر جنوبي وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون له ځلي انتظامی او پوزي چارواکو سره تر مذاکرات او ورسته احتجاجي پرلات ختم کړي دي د پرلات مشرانو ویل چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو اجمنه کړي ده د مکین یو ځای مشر ملک ریاض مسید پرون مشال لري تو ویل چې لسکسي کمیټه له انتظامی او پوزي چارواکو سره ولید له غوښتنې یو منل شوې دی وایي
دا مشوله چې بالکل دا څه کاروایی نشي چې هغه سویلنیا بودی شوي نو درون کیمرا ګرځي نو درون اټیک شي او نو ماټر ګولې ورولي وکا نو دا فیصله و دا کاغذ ته ریټرن شي وکا بقاعده یې چې ده هغه څنګه نه پروګرام نیمه مشونه ټوله پروګرام هغه نه بعد احتجاجي دردان ختم کړل اعلان مرته وکا
د یادونه دا چې د مکین اوسیدونکو د ماټر ګولې وشتلو د ډرون کیمرو او بریدونو پر ضد لته رسوره زړای سي احتجاجي ناشته پیل کړي وا بلخوا ځلې انتظامی او پوزي چارواکو له پرلتوالو سره د شوي لیکلي معاهده په اړه سند ویلي د خیبر ضلع په تیراسی مکه نا پیجندلو وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو پوسټه بریټ کړي چې پکې درې پوځیان وجل شوې دي په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې لټول چې بیګاش په تیرا کې په شوې دي بریټ کې لس سرتيري جوړل شوې هم دي او دوه سرتيري ورک دي چارواکي زیاته کړ چې وسلوالو د پوسټ گاډي هم سوځولې دي د پیښې ځمواري لا هم چا نه ده منلې په خیبر کې په دې ورستیو کې د وسلوالو بریډونو سلسله زیاته شوې ده چې پکې عام وګړي او امنیتی ځواکونه په نخکیږي ملخوا امنیتي ځواکونه وایي چې امنیت ټینګولو ته اجمن دي او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د استخباراتو په اساس عملیات هم کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ پاکستان د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنا د لاپرواهي اقدام بللې او وایي چې لدې سره بعد سیمه لاله وړاندې د آرام حالات نور پسې خراب شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه نن یو بیان جاری کړی چې پکې یې په منځني ختیځ کې د مخ په زیاتیدونکو اسرائیلي مهم جوړې غندنه کړې ویلې دي چې د اسرائیل لخوا په ولسی خلکو بریدونه او نړیوال قوانين لپاره غورځول خطرناک کچې ته رسیدلې دي د بیان زیاتوي چې پاکستان به د لبنان له کو سره یو جهتای ته دوام ورکوي او د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د امنیت بحالولو لپاره د اسرائیل له مهم جوړي او د نړیوالو قوانینو له سرغړونې منکړي دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سپتمبر په 28مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې واجه امریکا حزب الله ترهګر ډله بولی په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د ایران په لوي حزب الله د مشر حسن نصر الله جنا پراتلونکو کلونو کې پسیمه کې د زواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدامو حزب الله یو ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلیمان کې هم استازي لري یورپی ټولنې یوازې د حزب الله په نظامی سانګه بندیز لګولې ده او بل خبر دا چې په ایران کې زنو افغان فعالانو د مدني ټولنې غړو او خبريالانو دغه هواد لولس مشر مسعود پیزشکیان څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه دی ونیسي. ایرانی رسنیو پرون ریپورت ورکړی چې دغه فعالانو په یو غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولس مشر مسعود پیزشکیان د سپتمبر په 14 ویلي وو هغه افغانان چې په غیر قانوني اسناد ایران ته ورغلي بیرته به افغانستان ته ستنول کیږي. له پاکستان هم د 13 کال نومبر میاشتې له نومړی نیټه د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دي او ځینو نور هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګلندې کړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. صد پاسا د یوې ونې د نخوتو ورسته کورما کې اور بند شوه. په دغه سیمه کې ولې بیا بیا نختی کیږي؟
د جیدادونو تنازاتی کې سونی خپل منځ کې پزمکو باندې لنجیوي چې جګړه شروع شي هغه بیا په ټوله کورما کې شی سونی فسادات ورنګ ورکړي.
د بر جنوبی وزیرستان مکین کې له چارواکو سره تر معاهده ورسته احتجاجي پرلت ختم شوې ده. پرلتوالو یو مشر وای
او دا امید کوو چې دوی به د دغه معاهده پاسداري کوي چې په هغه باندې باندې دوی توخانه کولې ورولې او مټرې ورول نه چې عبادت واقعیت د دوی ډاډه کړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور ویل چې تحریک انصاف با د تشدد په وړاندې غلې نه پاتې کیږي. په کراچۍ کې مزدوران شکایت کوي چې نوی ټیکسونو له وجې کار پټه په ولاړ دی. یو پختونخوا ریکه خوای
مخکې به د کارونو چې موږ به دوه درې 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 نه کولې اوس موږ په خپل روټۍ په زیاریان شو چې خدای په کڅو کو او کور نم پریشان او برور یو چی ته موږ شو پوره کوله.
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا په کورما کې د شیا او سنیانو او ترمنس د ځمکې په سر جګړه له نه ورځو وروسته اوس ودرېدلې ده. د هغه وروسته دا چې دواړه خواوې پرون په ډزبندۍ سلا شوې دي. د پاړه چمکني قبیلې مشران په ډزبندۍ رضا شول. د قبیلې مشرانو بیا ویل دي چې ځینې شرطونه هم وړاندې کړي. د قبیلې مشرانو په اگست کې شوی امن تیګه په ماته دوه دولس کروڑ روپو ضمانت د ضبطولو غوښتنه هم کړي. په سیمه کې د جګړو په لیدو مخکې سرکاري جرګې د پاړه چمکنې په غوښتنه کار پیل کړي. په کورمکه په بشارو سیمه کې د مدګي کلی او احمد زو ترمنځ په یو بل دزمکو نو موټو جوړولو په سر جګړه پیل شوه چې دواړو خواو ته مرجوب له اړولې ده. تفصیل طارق اورګزی راکوي.
په کورما کې پاړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقې دلو پس له نه ورځو روان د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده. په کورما کې د بشرو پر سیمه د مدګي کلی خلکو او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکه نوي مورچې جوړولو په سر جګړه پیل شوې وه. دا جګړه تر هغې وروسته بالشخیل خوار کلی بوغاکې کړمان خومتسو شکردره تریمنګل پیوړ غزګړی او کونجلیزو ته غزیدلې وا. کڅو هم شې سنی مشران په ډزبندۍ تر راځي کېدل او پس د جمعې پرس په بالشخیل او خوار کلی کې جګړه ودرېدلې وا. خو پاتې سلور نور ځایونو کې انخت جاری وي چې داسې هغلته مکمل اوربند نه شوه. په جګړه کې د پولیسو مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړه خوا ټول سلور سلوي کسان مړه او تر یو سل دیش زیات کسان زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمیره تر هغې زیاته شوه چې یو بل زخمی د پړچنار په هسپتال کې سا ورکړل. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان اورګزی مشال لډیو توای په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ زیاتره جنگونه هغلته موجود د ځمکو شخړو په سر شوي. اورګزی زیاتوي تر سوچ د ځمکو ټولو شخړو ته مستقل حل نوی لټول شوی. هغلته بور باندې خونړي جنگونه روان وي چې داسې په سیمه کې امن نشی قائم پاتې کیده.
هو پکورما کی چکمی جګړې کیږي د دې مین وجه چکمه ده هغه د جیدادونو تنازاتی د ځمکې یو بل سره مسالې دي، شیعه سنی خپل منځو کې په ځمکو باندې لنجي وي، نو هغه باندې جګړه شروع شي، چې جګړه شروع شي هغه په وجه باندې بیا په ټوله کورمه کې شیعه سنی فسادات رنگ ورکي. نو کچيري زمونږ په کورمه کې د شیعه سنی په ترمنځ د جیداد او تنازات ختم شي، نو هغه ورځ باندې امن دی بیا.
بلخ په دغړه د کامی سیملی کړه انجنیر حمید حسین وای په سیمه کې د دواړو فریقینو پر مشرانو مشتمله دوه څلوېښت کسیزه جرګه جوړه کړې وه چې ورته له کوهاټ کمشنره رسمي حیثیت تر ورکولو پس هغې ته د لینډ کمیشن په رپورټ د ځمکو کشالو حل راوستل وو، خو بدبختانه جګړې دا هر څه له منځه یوړل. حسین زیاتوي په راتلونکي کې پر خپل پاتې پروګرام به کار پیلوي او چې څومره هم هغلته د ځمکو شخړې دي پر باهمي توګه د دوړو پر زمندي به هلی رو باسي.
خصوصا سو سره دا ویم چې هغه خلک چې څوک امن نه وړي هغه ما ست بیا راغلل، ایمو هغه کې سای فل هول سبو تاش کړ، ایمو هغه پلانینګ یې فل هول خراب کړو سره، خو ان شاء الله مو بیا پلانینګ شته. مو خپل شیا سنیان خپل کې کینو، مو ورونه یو مخبل او ربی با کایمه ان شاء الله نمستي به کو.
کورما یوا داسې قبالي سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوړو فرقینو ترمنځ لا کلونو رهسه د زمکو شخړې شته چې ور باندې سوزل خنړی جنگونه شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوز نامه شوه چې په کې د زمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
په داسې حال کې چې له تیرې سمودې راهیسې په کورمه کې د ځمکو په سر شخړې په فرقیزو نښتو بدلې شي او د مورچو نه د یو بل پر ضد درنې وسلې کارول کېږي، پوهان وایي چې په کورمه کې څو ځله د وسلو راغونډولو کمپاینونه هم شوي، خو بیا دا قبیلې درنې مشینګنې مارټرې هدفي ټوپکې او واړه توغندي ترلاسه کړي. بلخوا حکومت وایي چې د کورمې د حالاتو په اړه یې صوبایي کابینې بیړنۍ غونډه کړې ده. تفصیل د مجید بابر ناورو.
په کورمه قبیلی د لکی لتیری سمودی راهی سی روانه د زمکه پر تر شخړه د محل فرقی ځن خطو کې بدله شوې ده چې پکې تر دا محل لزګونو خلکو ته مرګ جوړلا اوړېدلې. امنیتی چارواکي او ځای ولسوایي چې په دې جګړه کې د وړو او روایتي وسلو ترڅنګ د دواړو خواو نه د یو بل پر ضد د درنو وسلو کارول هم روان دي. پښتنه دادا چې دا درنې وسلې کومې کومې دي او څنګه کورمې ته راغلي، د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې دا درنې وسلې د پولي پورې افغانستان نه راوړل کیږي.
اصل کې دا او ټوپک نه لوی کې کوم دی نو مشین ګن دی او هغه نه دا وای او ریټایرډ رایفل ورته وی هغه موجود دی، یو ورته وی مارټرز پکې موجود دی. دا ټول دی د بارډر نه افا افغانستان کې وسله ډېره ده، نو هغه ته نه راوړي. مونږ چې کله زه چې هوم سیکشن وم نو هلته کوم دی ټول را بللي وو او په هیوي ویپن چې دې ته وایي په دې باندې پابندي لګولې وه. ټولو قبیلو په دې باندې اتفاق کړو چې ټوپک استعمال به کېږي خو د دې وسلو استعمال به نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 26مه د شیاګانو او سنیانو مشرانو د سرکاري جرګې په مرسته د ډزبندۍ اعلان وکړ. په همدې حال کې په پیښور کې شیعه او سنی مشرانو مدني فعالانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتي دي چې زر تر زره دې په کورمه کې روانه جګړه ودروي. ځایي خبریال نبی جان بیا وایي چې په کورمه کې ټولو جنګیدونکو قبیلو او فرقو سره ښه په کافي شمېر درنې وسلې موجود دي، خو دا معلومه نه ده چې د امنیتي ادارو په موجودګۍ کې دا وسلې څنګه د دې قبیلو لاسته راغلي.
فرقی یا قبیلی ټیک ټاک ازادان خپل موچونه استعمالیږي. زه نه پوهیږم چې دا راغلی را کم ځای نه ده، څنګه یې راوړی را چرته نه یې راوړی را سر دا زما دپاره هم یو سوال دی. په کار دی چې زموږ چې کوم سیکورټي ادارې دي د ټیک ټاک غور وغواړي. اگزیکټلی په ټولې کورمه کې چې کله جنګ کېږي سر په مختلفو زیګونو کې ایک هغه اهل تشي علاقه ده، که هغه اهل سنت علاقه ده، کم کم ځای نه کمې کمې مورچې نه چې جنگ کېږي چې موجود
د خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر بریګریر ریټایرډ محمود شاوای چې په کورمکی تر 2019 میلادي کال پورې حکومت د وسلو راغونډولو مهمونه تر سره کړی وو. خو د نوموړي په خبره هغه مهال دواړو فرقو درنې وسلې په ځمکو کې خخی کړې او پټې کړې. د ده د معلوماتو له مخه دا مهال تر 300 پورې مارټري درنې مشینګنې او هدفي ټوپکې شتون لري چې دا ټولې غیر قانوني دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان د سپتمبر په 20مه مشال لري او وویل چې د 26 سپتمبر په شپه د کورمې د حالاتو د جاج اخیستو لپاره د صوبایي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم شوې چې پکې د وسلو راغونډولو ترڅنګ د ډزبندۍ په اړه هم خبرې شوې.
دا بیګا کابینت د ایمرجنسی کابینت شو نو هغه کې د کورمې د حالات هغه کې خو د ابتدا په شن نو اثر د څو لکه دا کول دي د سیټلمنت کول دي د هغه سره مکمل کنٹرول خوشی اور ان شاء اللہ دا لوگوں دے سے پیس پروسس کا نیاب شی بیا با گریجولی کمزی اور جی کم کئی کردے پی خودو پیدا بیا مکیلی چھے نکور میں حالات یو خول چی دا حالات دی او سیکیورٹی فیرسز آگئی لے انٹر شیوی دا جرگو سر باکی دا خبر شیوی خود جی کم مین جرگا مار دی چی آگئی لے ایکسیس ور کی او آگئی دوالو کا بیلو سر اپرو کی او دی ورطا دا ٹھیک
د کورمې پولیسو او د روغتیا ادارې چارواکو مشال لري او ته وویل چې د سپتمبر 26 له نخطو سره په سیمه کې پروان توتريخوالي کې د وجل شو شمیر وو ډیر شته رسیدلې. دوی وای چې په نخطو کې تر سلو زیات کسان جوبل شوي هم دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بر جنوبی وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون انتظامی او پوځي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړي او ویلي دي چې حکومت ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړي دي. د سیمه ځینو مشرانو پرون مشال لري ویل چې انتظامی او پوځي چارواکو ورته باور ورکړي او په لیکلې باندې عام خلکو کورونو نه پنه کول ژمنه کړي. بلخوا د ضلع انتظامی او پوځي چارواکو د مکین احتجاجي پرلتوارو سره د شوی معاهده پاړه سندې ویلي. د دې مخکې هم مکین کې د مارټر ګولې لګېدو او ډرون حملو خلاف مشرانو احتجاجونه کړي وو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مکین سیمې احتجاجي درنې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ د پوځ او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کې باور ورکړای دی چې د عام خلک په کلی کورونو باندې بعد د مارټر ګولو او نورې وسلې استعمال به نه کوي. د پوځ او انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکرات په باره کې د ضلع تجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید ویایي.
نا مذاکرات کمیټي وا مذاکرات چې کیمی دغه په لاده باندې چې کیما یو نرتو هغه سره وشول. انتظام یو لا سیستم کمشنر و انیس رحمان او شه نیز مطالبات وی چې یو چې د کیم دغه دازونه نقصان چا طرف اولای د ایمیل موتې دی رنګې دی دروازې زنا ور امر دی بشه دغه د لاده وشي او فراد و ما دا سه عمل خو پټان دی خان شه په لکی مروات شه بانی شه ور دل نه په دغه باندې شي ولکه ما تر می ورشتري نه ته ورشتري د تر ما وکړی تا نو هغه موایدا وشول چې بالکل دا سے کروائی نشی چھے مغا سویلینیا بودی شیوی نو درون کیمرہ گر دی نو درون اٹیک شی او نو ماتر گولے ور والی وو کا نو داغا فیصلہ و داغا کاغذ دو ریٹرن شیرو کا بقیدہ ایسی دے ہاں سنگ نا پہ وکلے نیر مشکونے ٹولے پہ وکلے اگر نباد احتجاجی دردان خاتم کرلا اعلانو مرتا وکا.
د ماکین سیمه احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی المزیب ماسد ویایي چې هیلم دو چې د پوځ چارواکي وو د ماکین احتجاجي درنې مشرونو سره شوی تیریری معاهده بنه به عمل کوي.
دا مایدا چې کومه زموږ د ارمی د بریګیر سره کولا او بریګیر په هر موقع باندې یو بل ځای ته لاړلو چې دا خپل مایندګي باندې کارنل چې کوم وو د لادي د هر سره وشول او بل کې سیویل اډمنستریشن چې کوم لادي اسیسټنټ کمشنر وو دا راغلی او د صحتونو دوی کړی دي او سره چې کوم مهم مذاکرات ته کسان تللی او مشران تللی وو دوی دا مایدا باندې د صحتونو کړی دي او دا امید کوو چې دوی به د دغه مایدې پاسداري کوي چې په بادی بادی دوی د توخانه کوله ورولې او مټري ورول
مشال ریڈیو چې د ماکین سیمه احتجاجي درنې مشرونو سره د شوی مذاکرات په براکښې د لادې سب ډویژن اسسټنټ کمشنر انیس الرحمان سره تماس ونیولې خو هغوی د مذاکرات په حوالې سره څه خبرې کول خوښ نه کړل او نه په ضلع کښې د پوځ چارواکیو له طرفه د ماکین احتجاجي درنې مشرونو سره په مذاکرات کښې شوې معاهدې په براکښې لیا څه ویلې شوې دي. خو د ماکین سیمه احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که انډیا سه د پوځ له طرفه په ضلع کښې بې پلوه خلک په کلي کورونو باندې د وسلې استعمال وشه بیا ویې د ضلع اوسېدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف صوبائی مشر علی امین ګنڈاپور ویلی چې ګوند به یې په ملک انقلاب راولي. نوموړي نن د خپل ګوند د احتجاج وروسته په یو ویډیوي بیان کې ویل چې که چا د دوی پر ضد له تشدد کار واخیست نو دوی به هم په ورته توګه جواب ورکوي. هغه تور پورې کړ چې د 7 سپتمبر احتجاج پر مهال د پنجاب پولیسو په دوی نیغې ډزې وکړې او د دوی د ګوند درې کسان یې ژوبل کړه. د پنجاب پولیس دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې احتجاج کوونکو په دوی کاڼي ورول، سرکاري ګاډو ته یې زیان ورسوه او دوه پولیسواله یې ژوبل کړل. شنونکي وایي چې د علي امین د دړکې نه پاس به په ملک کې سیاسي بې ثباتي او ګډوډي زیاته شي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د تحریک انصاف مشرانو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو او په انتخاباتو کې د دوی په وینا د درغلیو خلاف په 23 سپتمبر په راولپنډۍ کې د احتجاج کولو اعلان کړی و، خو حکومت د پنډۍ او اسلام آباد ټولې لارې تړلې وې، ځای په ځای پولیس ودرولي وو او دوی ته د احتجاج ځای یعنی لیاقت باغ ته د تلو اجازه ور نه کړه. په ځینو ځایونو کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې هم وشوې. علي امین ګنډاپور د پېښور نه په احتجاج کې ګډون دپاره د یوې قافلې سره را روان و، خو پنډۍ ته راو نه رسېدو او د برهان سیمې نه بېرته ماښام وګرځېدو. هغه تور ولګو چې د پنجاب پولیسو په دوی نیغې ډزې وکړې او د دوی د ګوند درې غړي زخمیان کړل، خو د پنجاب پولیس دغه تور ردوي او وایي چې احتجاج کوونکو په دوی کاڼي وورول او دوه پولیس والا یې ژوبل کړل. سرکاري ګاډي یې مات کړل او د پولیسو نه یې وسله ونیوله او ډزې وکړې. پولیسو په پنډۍ کې د تحریک انصاف تر سلو زیات غړي هم ونیول او د سیما بیا طاهر، شهریار ریاض، اعجاز خان جازی، راشد حفیظ، اجمل صابر، ناصر محفوظ، چودری امیر افضل، عمر تنویر بٹ او ملک فیصل په شمول د تحریک انصاف 50 مشرانو خلاف د ترګرۍ مقدمې هم ثبت کړې. تحریک انصاف اعلان کړی چې د اکتوبر په 2 نیټه به بیا احتجاج کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی د تحریک انصاف د احتجاج او د علی امین ګنډاپور د اختار په حق له مشال ریډیو ته وویل.
خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنډاپور، هغه د سرکاري مشینری او د لاو لشکر سره کله په پنجاب چړای، کله په پینډی او اسلام آباد چړای، په داسې حال کې چې په ټول خیبر پختونخوا کې اور لګېدلی دی، په هر ځای کې دهشتګردي چې کومه ده نه هغې سر راپورته کړی دی او وزیر اعلی صاحب چې کومه دی هغه سره نه وخت شته او نه د هغه سغرض شته چې د هغه د صوبې ولس هغه په کومو حالاتو کې دي. په داسې حالاتو کې لکه وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نه سار او ماښام په اسلام آباد د چړای خبرې کې دغه امنیت طرف ته بالکل بې غوري ده. زمونږ چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه هم دغه غواړي چې دغه رنګه سیاستداران یو بل سرمشتو غریبان یو.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان برستر سیف فیلی دی چې دوی به په احتجاج کوونکو د اوښکې بهونکو ګیس ګولۍ ورولو خلاف عدالت ته ځي. په 9 سپتمبر د جیو ټی وی سره د خبرو په مهال هغه وویل چې په پرامنه خلکو ګولۍ ورول د قانون نه سرغړونه ده. په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابرار سعید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ جنگ د ختمېدو امکان په لنډ وخت کې په نظر نه راځي او داسې ښکاری چې په ملک کې سیاسي بے ثباتی به نور هم زیاتیږي.
ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تیار. حکومت اگر کہے کہ اب طاقت کے زور پر وہ بل پر اس کو ٹھیک کرے گی تو وہ بھی ممکن نہیں ہے.
شوق ہم تنری تیار سے سیاسی تودوخہ کم اکلی کہ حکومت دا سوچ لري چې په زور به مخالف گندونه غلی کړي نو دا غلط فهمی ده، او کا اپوزیشن وای چې موږ به د احتجاج په زور حکومت ختم کړو نو دا هم امکان لري. که حکومت د آئینی عدالت جوړولو لپاره پاین کې په زور بدلون وکړو نو د احتجاج به نور هم پراخ شي، وکیلان به هم پکې شامل شي. زما په خیال حالات د خرابېدو په لور روان دي.
کاروسی ہو جائے گا اور اس میں وکلا بھی شامل ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے معاملات زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں.
د پنجاب حکومت ویان د ازما بخاری په یو بیان کې ویلي دي چې الیمین گنڈاپور ناکام بیرته لاړو، ځکه چې د پنجاب حکومت ته انتشار او فساد خورولو اجازه ور نه کړه. د تحریک انصاف نه علاوه د حکومت بل مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف تحریک چلولو اعلان کړی و، خو څو میاشتې تر دونه پس یې هم احتجاج پیل نه کړو. حکومتي ګوندونه په آئین کې د بدلون کولو لپاره د مولانا فضل الرحمن د مرستې لاسته راوړلو هڅې کوي او لیدل قتل هم ورسره کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اسرایلو لخوا په لبنان کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د وجنې پر ضد د پاکستان ځینو خارونو کې مظاهره شوې دي. په کراچۍ کې د یوې مظاهره پر مهال د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د اخوډب پیښې هم رپورت شوې دي. ورزو کراچۍ ته د خپل خبريال نیاز علي خان سره خبرې کوو. نیاز علي، تاسو ته خبرونه کې ارکلی وایو د دغه مظاهره او د ورستي صورتحال په اړه زموږ اوریدونکو خبر کړئ.
ډیر مننه. نن په کراچۍ کې د بیلابیلو شیا ډلو چې په هغه کې امامیه سټوډنټ ارګنایزیشن ورسره مسجد وحدت المسلمین او نور شیاګانو ډلو دا احتجاجي لاریون کو چې د نمایش چرنګې نه شروع شو، او دوی وی چې موږ به په کراچۍ کې د امریکای کونسلیټ چې دغه مخې ته ورزو الته خپل احتجاج کو. خو پولیسو د دوی مخه ونیوله. د امریکای کونسلیټ نه داسې شاوخوا یو کیلومتر لري کنټینرې لګولې وې، لارې بند کړې وو. تاسو به اوس دا غږونه اورېدی شئ چې د مظاهره کوونکو دلته د رینجر ځواکونو پولیسو په منځ کې دا نښتې روانې دي. پولیس چې کوم دی په دوی باندې اوښکې بیونکي ګیس کاروي، او د دواړه طرفه چې کوم دی د فایرنګ یا د ډزو سلسله چې دا هم شروع ده. مظاهره کوونکي غوښتنه لري چې موږ د امریکای کونسلیټ مخې ته ځو. دوی دا ګڼي چې اسرائیل چې کوم برید کړی دی، امریکا په کارا د اسرائیل سره ولاړه ده، نو دوی ځکه د امریکای خلاف دا احتجاج کوي، د اسرائیل خلاف دا احتجاج کوي، او دغه کونسلیټ مخې ته تلو ته هڅه کوي. خو پولیس او دلته رینجر ځواکونه دوی مخې ته نه پرېږدي.
سمه ده. نیازلي، اول خو راته دا وایي تاسو محفوظ یې کې ولاړ یې کنه؟
موږ په محفوظ ځای کې ولاړ یو. دلته په دا وخت کې هم په یو بلډینګ کې موږ پناه اخیستې ده. دلته چې څونه هم نور خبريالان دي، هغه بار په سړک باندې دان خطې چې کوم دی روان دي د مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ، او په دې کې وخت کې بهونکي ګیس کاروي دي، په دې کې چې کوم دی ډزې هم کیږي. تر اوسه د مرګ جوبل په اړه معلومه نه ده، خو ان خطې لا اوس هم روان دي.
سمه ده. نو بس د ځان په خیال ساتي، موږ به نور معلومات راتله لغې باندې به موږ خبروي. خو د غډزې تاسو د دواړو خواو خبره کوي، نو د مظاهرینو د خوا هم ډزې کیږي که څنګه؟
د مظاهرین لخوا هم ډزې کیږي، دلته په رینجر پولیسو ځواکونو لخوا هم دا ډزې کیږي، او ځنې خبريالان چې کوم دي هغه دلته په ډبرو وشتل شوې دي، هغه هم ټپیان دي. خو پوره معلومه نه ده چې په دې انخته کې چې وس لګه شی وړاندې نیمه سات وړاندې شروع شوې ده، په دې کې سو کسان جو بل شوې یا نیول شوې دي. خو دا انخته لا روانې دي، او کې به اونکي ګیس په مخ کارول کیږي، او دا د ډزو دا سلسله چې دا هم لا روانه ده.
سمه ده. بس د ځان خیال ساتي نیاز علي. نور معلوماتو لپاره بیا هم تاسو ته راځو. د مشال ریډیو خبرونو کې مو واوریدل چې په کراچۍ کې د شیاګانو د ګوندونو لخوا مظاهره شوې ده. دغه مظاهره دوی د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د وجنې پر ضد کړې ده. حسن نصر الله د اسرائیل لخوا د ستمبر په 20مه په جنوبي بیروت کې په یو برید کې وژل شوې ده. تاسو ته دا وایو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حواله باندې یو بیان جاری کړی دی. ویلي دي چې د حسن نصر الله وجنه د لاپرواهۍ اقدام دی، او ویره ده چې د دې سره په سیمه کې لالوړاندې نه آرام حالات چې دي نور پسې خراب شي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي دي چې د ایران پلوي حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنه په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدام وو. حزب الله یو ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلیمان کې هم استازي لري او یورپی ټولنې یوازې د حزب الله په نظامی څنګه بندیز لګولې، بلخو امریکا حزب الله ترهګره ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو خبرونې دي او تاسو ته پکې په درنګ شیبا کې د دې ساده خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو. په روستۍ نیمایي کې مو تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه راوړي دي، د دغه اوریدل هم مه هیروي. او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو په اپ اپلیکیشن باندې مشال ریډیو که تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ نو په هغه باندې هم نیخ په نیخ اوریدلی شئ. کورما کې شیعاګان او سنیان د ځمکه په سر د پیل شوې جګړې نه هورځي ورسته په اوربان سلا شوې دي. په کورما کې د بشارو په سیمه کې د سپتمبر په شلمه د مدګي کلی خلکو او احمدزیو ترمن د یو بل پزمکه د نوو مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شوې و. دا جګړه ورسته نور سیمه ته هم وغځي د لچ پکې سلور سلويخ کسان وجل شوې او تر یو سل ډیر شو زیات جوړل شوې دي. ځلی تنظیمي لا هم د اوربان په اړه سندې ویلي. د بر جنوبی وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون د ضلعي انتظامی او پوځي چارواکو سره د مذاکرات ورسته احتجاجي پرلات ختم کړي او وایي چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو ژمنه کړي. د سیمه ځنو مشرانو پرون مشال لريو تویل چارواکو ورسره په لیکلې بڼه د عامو خلکو د کورونو نه پنه خکولو ژمنه هم کړي. د یادونې د شه د مکین اوسیدونکو د مارټر ګولې وشتلو د ډرون کیمرو او بریدونو پر ضد لته رسو ورځو رئیس احتجاجي ناشته پیل کړي و. بلخوا چارواکو لپاره پرلتوالو سره د شوی معاهده پاړه سندی ویلی. د خیبر ضلع په تیراسی مکه نا پیجندلو وسلوالو د امنیتی ځواکونو په پوسټه بریټ کړي چې پکې درې پوځیان وجل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لريو تویل چې بیګا په تیرا کې شوې د بریټ کې لس سرتیری جوړل شوې دي او دوا لا هم اورک دي. چارواکي زیاته کړه چې وسلوالو د پوسټ گاډي هم سوځولي. د پیخي ذمہواری لا هم چانه ده منلې. پاکستان د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنه د لاپرواهي اقدام بللې وای چې له دې سره به د سیمې لاړوړاندې نه آرام حالات نور پسې خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سپتمبر په 8مه په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې واجه. امریکا حزب الله ترهګر ډله بولی. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران په لاوي حزب الله د مشر حسن نصر الله وجنه په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدام وو. د حسن نصر الله د وجنې پر ضد د پاکستان په یو شمیر خارونو کې مظاهره شوې. په کراچۍ کې د مظاهره پر مهال د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمن د اخوډب پیښې هم رپورټ شوې دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه راپالولې. د لبنان حزب الله ډله د امریکا لخوا یو ترهګره ډله هم ګرځول شوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غا کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله په وجنه خواشینی څرګنده کړې ده. تفصیل د اسمت سروان رپورت کې ورو.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو. هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي بریټ کې وشل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وشل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلي چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وشل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بلل دي. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم په نشه و وژل شي. ښاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خواشینۍ ښوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادی به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبری آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړي کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم پرون معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې لړ کې په کوټه کې یوې دستوري ته وویل شو چې د بلوچستان حکومت په 2020 کال کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون منظور کړی دی خو تر اوسه پورې عملی شوی نه دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې حقله تفصیل له کوټه زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د معلوماتو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د سپتمبر په 28مه نیټه په کوټه پرس کلب کې و غونډه وسوه په کوم کې چې د خیر شګړې د بیلابیلو ډلو او تنظیمو مشرانو برخه اخیستې وه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر معلوماتو پورې لاسرسی د ولس بنیادي حق دی او د پاکستان په نورو صوبو کې دا قانون پلی شوی دی، لیکن د دوی په خبره چې په بلوچستان کې پر دې قانون تر اوسه عمل نه دی پیل شوی. په دې اړه د یو غیر سرکاري تنظیم ایډ بلوچستان مشر عادل جهانګیر راته وویل چې د بلوچستان حکومت په کال 2021 کې د دې قانون منظوري ورکړې وه، خو تر دمګړې پورې د دې مقصد لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی.
انفارمیشن نه ورکوم، یو بهانه ده چې نسی ورکول. دا قانون څه دی؟ دیم د عام لس لپاره، عام لس د دغه څخه فایده هر شی څه اخلو، هغه لپاره یو عام سړی ټیکس ورکي، که یو برم اخلي، دوایی اخلي، ټوټ پیسټ اخلي، بل شی اخلي، په هر شی باندې ټیکس ورکي. کم څه ترقیاتی کارونه کوي، دا زما ورستا د ټیکس له پیسو څخه کوي. نو دا قانون عام سړی ته دا رسایي ورکي چې هغه له حکومت ته دارو څخه هر ترقیاتی کار په بابت شته نزنی وي.
ودې غونډې ته زیاتره وینا کده هم وویل چې خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې ډیجیټل یا الکترونیک میډیا هم ډیر مهم رول لوبوي. ته دوی په خبره چې د معلوماتو د حق په لار کې باید ټول خنډونه د منسخه لري سي. په دې ترڅ کې مکله د بشري حقوقو د بلوچستان د څانګې د پخواني مشر عابد طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې په یاد قانون کې نه یوازې ډېرې نیمګړتیاوې دي، بلکې پر دې د عمل نه کېدو څخه اولس د بیلابیلو پروژو په اړه د معلوماتو څخه بې برخې پاتې دی.
خصوصا دغه اکټ کې یو کمیشن د پرونشل ګورنمنت باید کې جوړ کړي. هغه کمیشن کې چیرپرسن دی او ممبران شته. نو هغه کمیشن یو کمپلینټ هغه کمیشن دی چې یو اپیل دی نور فورمز هغه کمیشن ته بیا زیو کمیشن چې جوړ شو دا ایکس باندې بیا عمل درآمد کیږي. لیکن زموږ بلوچستان حکومت دا نایلی دی چې دا درې کال تیر شو د نن پور رائټ ٹو انفارمیشن کمیشن هغه ایکټ کې یو کمیشن جوړی، هغه نه دی نوټیفای کړی تر اوسه. فائدې ډېر لري، هر یو د پاره فائده دی. یو ټرانسپیرنسی دی، یو ډاکومنټ دی، ته هر سرکاري ډاکومنټ چې دی هر ډپارټمنټ سره هر یو چې غواړي دغه قانون پابندی ته پروان.
په دې اړه مشکله د بلوچستان د حکومت ویان شادرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د کمیشن د مشر د ټاکنې په خاطر د ځینو کسانو سره انټرویو سوي دي. او ویلې څرګنده کړه چې ډېر ژر به د معلوماتو تر لاسرسي پورې کمیشن خپل کار په ټوله صوبه کې پیل کړي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د معلوماتو د لاسرسي په اړه څه نه دی ویلي، خو د خبر د نړیوالې ورځې په اړه زیاته کړې ده چې خبریالان د خبر د لارې د ټولنې په اصلاح کې مرسته کولای سي. دوی دې د ښه رپورټینګ د لارې د صحافت معیار لوړ کړي. د لومړي لخلې چې په بلوچستان کې وضع د نور صوبو څخه بدله ده، مواصلاتي نظام هم ډېر محدود دی، او د سم خبر یا تحقیق لپاره خبریالان د مشکلاتو سره مخ وي، ځکه چې د ده په خبره غیر مصدقه خبرونه په ټولنه کې مایوسي خبروي.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سارے سمزمو سا غم نیسا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په کراچۍ کې د ودانیو جوړونکو اتحادیه اسوسییشن آف بلډرز اینڈ ډیولپرز مشران وای چې اضافي ټیکسونو د بجلی زیاتو بلونو سیخ سریه او سیمټو او د رازنورو سامانونو د زیاتو نرخونو لوجې کاروبار په ټپه ودرېدلې ده. د اتحادیه مشر محسن شیخانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې کاروبار 80% راکم شوی او د دې کاروبار سره تړلې ټولو موادو نرخونه لسلویختو فیصدو زیات شوي. د کورونو جوړولو ټیکداران وای په کراچۍ ښار کې د حالاتو تر ټولو زیات خواریکاخ یعنی مزدوران متاثر کړي دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نذلی خان راکوي.
د نوی ودانو جوړېدو کاروبار راکمېدو سره په کراچۍ کې میش هغه ټیکداران چې ودانې به جوړولي وای لومړی به یو وخت سو ځای کار روانو خو سه کار د نش په برابر دی. په کراچۍ کې میش سیف الله خان چې د کوټي اوسیدونکو دی او د تیرو شلو کالو راهسه په کراچۍ کې کورونا بنگلې جوړوي. نو موړی وای کاروبار را کمی دو سره خواري کخت تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی.
زمونږ د کار سره مزدور چې کم دی هغه ان سکیلډ لیبر مزدور چې ورته وای لیبر هغه متاثر شو. کار نشته لکه په خو به مونږ سره اویا اتیا سل یو نیم سل لیبر هر وخت لګیا لګیا ټایل والا لکه پلاسٹر والا داسې لمونږ سره پلمبر به وو داسې لمونږ سره به الیکټریشن وو همداسې دا بلاک لګول والا کوم میسن دی لیبر دی او داسې لمونږ سره د شټرنګ والا چې کوم شټرنګ تړي هغه مونږ سره متاثر شوی دی. داسې مونږ سره تریا تړلو والا پینا او داسې کانکریټ کول والا او بیا داسې شګ راوړلو والا کرش راوړلو والا نو هغه لکه مونږ ته د ورځې خامخا دوه دوه درې درې ټلیفونونه راځي چې یاره که سکار یې در سره.
حمید ګل چې د باجوړ اوسیدونکو دی په کراچۍ کې په خنو کری نشته خو نوموړی په ودانو جوړولو کې د سیخانو ماتولو تړلو بیلچې وهلو او سیمټو لړلو خواري مزدوري کوي. نوموړی لدې لپاره هر ورځ سحر د ښار لیاقت آباد مارکیټ ته ورځي چې څوک هم د مزدوري لپاره بوزي. نوموړی وایي ډیر په مشکله ورته په اونۍ کې ورځي په دیاړې کار ملاويږي.
مخکې به څه کارونه چې موږ به دوه دوه درې درې دیاړې نه کولې اوس موږ په خپل روټۍ په زیاریان شو چې خدای پاک څه وکړو او کور نم پریشان یو یو چې
خان چې د پینځیشتو کالو راهسې په کراچۍ کې خواري مزدوري کوي د نوموړي مو پختل
کار مو سونه متاثر شوی دی ته خو ماشر سپینګیری د سو وخت نه دا مزدوري کوي مخکې سونه وس سونه دی
کارونه نشته بالکل خطر دی کارونه خو سي صفته بالکل شته دی نه مخکې مزدوري ډیره ورته ډیرو کارونه ډیرو وس بالکل دی شابه شریف دا کارونه خطر دی کده په بچي کې خو بالکل کارونه نشته خلک پرې ځک پسیاره اندي وای چې خلاص په سچ سر راوته او ماخامه پورې ناستي او وس لا شو پورته مزدوري نشته دی
په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان وای د خواریکخو مزدوري زکه رقم شوی چې د ځمکو په غستو او په خرڅ نوي ټیکسونه لګولې شوی سیخ سیمټ لرګي او نور سامانونه هم ګران شوی دي. نوموړي په وینا د ودانو په جوړولو خرڅولو کې پانګوالو ته کمه ګټه ښکاري او بیا د سټیټ بینک لخوا په قرض او پیسو د سود شرحه زیاته ده نو ځکه پانګوالو د ځمکو اخیستو خرڅولو د ودانو نوی سکیمونو پر ځای خپل پیسې په بانکونو کې خودي او یا په سٹاک ایکسچینج کې لګوي.
دا غي بنیادی وجہ دا ده چې یو خو کم ټیکسونه دي هغه په بجټ کې ډیر زیات لګیدل او بیا چې دینو چې کم سیخ دي سیمنٹ دي یا نو چې کم میټریال دي هغه ګران دي خرصول د کورونو او اغشتل پاغه باندې بیا ډیر زیات ټیکسونه دي. نو د دې کم سرمایه‌کار چې دینو هغه سٹاک ایکسچینج کې دي هغه خپل سرمایه لګي ځکه چې سٹاک ایکسچینج کې چې دینو د دې ټیکسونه په دومره زیات نشته او د دې دومره ریسک هم نشته ان دا غشتلو خرصولو هغه شانت کمپلیکیشن دي څنګه چې په دې انډستری کې دي.
کراچۍ تر څنګ د هواد په نورو برخو کې هم عام خلک وایي چې اضافي ټیکسونو بجلی لوړو بلونو او ګرانۍ مالی ستونزې زیاتې کړې دي. خود مرکزی حکومت وزیرانو وار په وار ویلي چې دا ګامونه د ملک د ځپلي اقتصاد د ښه کولو لپاره اخیستي او په ملک کې د ګرانۍ کچا چې 20% وه اوس 12% ته راکم شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خوست کې د ګونګیانو یا خاص لیسیز د کونکو د نظری او عملی زده کړو لپاره د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی چې د لاسونو په اشاره حرکت اشاروي حرکتونو خبرې کوي زیاتوي په خوست کې ګونګیان یوازې یو لیسلري نو ټولز د کونکو اړ دي چې د مرکز او ولسوالیو څخه هم دی لیسې ته ورشي. بل لوري ته په خوست کې د ځایي طالب چارواکي وینا ده چې د ګونګیانو لیسې د زده کونکو ستونزې له نږدې سارلي او د حل لپاره یې له اړوندو ادارو سره شریکی کړی دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبريال نجیب لالو خیل لا کوي.
په خوست کې د نور عادي خوانځي پوشان د ګونګیانو په لسه کې د زده کونکو زوږ او شور نشته، خو هغه ته د ښوونکو لخوا د لاسونو په اشارو تدریس او د زده کونکو لخوا د ګوتو او لاسونو په حرکتونو سره تکرار دومره دقیق دی چې اصلا یو بل طرف ته مخ اړولو ته پکې فرصت نه پیدا کیږي. دا زده کونکي وایي کچېرې د دوی د ترانسپورت اشاروي کتابونو لابراتوارونو او د ورزش لپاره د میدانونو د نشتون ستونزې هوارې شي نو دوی بل دې خیز زده کړي وکړي. د سرفراز په نوم یو معذور زده کونکی دا ستونزې مشال راډیو ته د لاس په اشاروي حرکتونو بیانوي چې د دوی خوونکي موږ ته داسې معنا کوي:
مونږ دولي افسو ډېر غریبون یو، موږ سره باید مرسته وشي. دا تعمیر شي لوندې چات چې دی دا باید مونږ ته سیمټ شي. دغسې موټر ستونزه لرو، کړکۍ مو خرابې دي. مونږ کرکټ یا فوټبال دې میدان نه لرو، لوکس ښکلی لباس نه لرو، لابراتوار باید ولرو، کمپیوټر لیب دا باید ولرو.
د ګونګیانو د لیسې او بل زده کوونکی هم ورته ستونزې او غوښتنې یادوي چې خوونکی راسره معنا داسې شریکوي:
نوم یې زینت الله دی، د لسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ د پراخه مجهز تعمیر جوړ کړی شي، چربي کتابونه جوړ کړی شي، ورته پیسې چې بدل شي موږ ته بدل شي، ورته روپۍ شي یا بسونه دي موږ د پوره کړی شي تر څو موږ خپل ځینو ته ورسوي. ځانګړې لیساتو باید ځانګړې تعمیر ته ولرو. دغه په
ګونګیان زده کوونکي وایي په ټولنه کې نه معذورانو سره دروغو کسانو په شان چلند کیږي او نه په هغو کارونو ګماري چې د دوی له واسه پوره وي. یو بل معذور زده کوونکی د لاس په اشارو هم دا خبرې کوي چې استاد مقتدا سیمانا کوي:
موږ ته په ټولنه کې دومره په خاستر غند کتل کیږي، خاصتا هغه چالو چلند چې د نور سره کې موږ سره ملګرتیا په مغه ډول نه ده. او بل یو غوښتنه د دولت نه وکړه چې د موږ د ګونګانو لپاره یعنی د مایوب کسانو لپاره باید د کار زمینه برابره کړي.
بل لوري ته ځوی مسؤلین د ګونګیانو یاد خاص د سزده کوونکو ستونزې او غوښتنې منی وایي دا مسلې اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي. د مسلکي او حرفوي زده کړو د ادارې یو مسؤل سیف الرحمن مظلوم یارو ویل:
د ګونګیانو لپاره په خوست کې مستقل لسادو چې تر لسم ټولګي پورې زده کوونکي لري. دلته نه یوازې د مرکز بلکې د ټول ولسوالیو زده کوونکي هم راځي او خپل زده کړې کوي. او دا کسان چې دا معصوم دي په غوږونو کاڼه دي او خبرې نشي کولی. نو د دې پورا ډېر خپلی برنامه په لاره چول شوې دي. ان شاء الله په دې برخه کې مونږ د خوست ولې سیب سره کېدل یو افغان دولت سره انسټاج باندې کړی دو چې ان شاء الله د دې پورا ټولې اسانتیاي برابرو.
سره لدې چې په خوست کې د کڼو او ګونګیانو ماشومانو او ځوانانو د شمیر سروې نه ده شوې، خو په لسګونو کورنیو کې دا ډول کسان شته چې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته لاسرسی نه لري او حتی کله ناکله د ژوند تر پایه د کورنۍ غړو او د سیمې نورو خلکو ته محتاج پاتې کیږي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورجو. په پاکستان کې د پاریدلو خلکو لخوا د مذهب پسپکاوی تورنو کسانو وژنې زیاتې شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مخې ته راغلي چې پولیس پکې هغه تورن کسان وژنې چې پولیسو ته پناه وروړې وه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي ریاست د سیاسي ګټو له وجې د دې وژنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. په همدې حال کې پاکستان د ناموسي رسالت یو قانون جوړ کړي چې لمخې د مذهب پسپکاوی په تور څلګونو خلکو ته سزا وي شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې د عامه پوهاوی لپاره کوشش کوي چې خلک په دې پوها کړی چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وجني او قانون په خپل لاس کې وانه خلی. بشیر غواخ په دې اړه ځانګړی ریپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وای ریاست د مذهب د سپکاوی په تور د وژنو سلسله په درولو کې سنجیده نه دی نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنوونکې ده چې د مذهب په سپکاوی تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سخت دریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډېر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 13 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وای پلارې لپاره د خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړو خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلې نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي. د سن حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړ کړی او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې زنده ولیدې. خو د سپتمبر په 20مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل د بشری حقوقو د بیلابیلو ادارو استادو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللې او رد کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر او څېړونکي نومان باچاوي دا منی چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنې او ولس عامه پوهاوي ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډېر فشار وی او پولیس تم ډېر مسائل جوړ شي ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تانه بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دار چې تاسې جید علماء دي جګې سره ناستې کوي څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیس دي مدارس او جماعتونو ته اوکینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې په دې اقلم په کار دي چې علماء سره کې دي نوټ ټچ باندې په هنه ورکول په کار دي عوامو ته د ممبر او محراب په ترو باندې چې هغه ته علماء دا یو پیغام
ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار له امله عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د دې یوه د وجنه د دې تنظیمونو یا د گروپونو یا د مذهبی کم کسان چې دي د دې وجنه دي اکثر دا سکیږي چې دي د کیفونه وکیلان نالي او بیا عدالت ول مجبورن دا سی وکیلونه سي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولونه سي چا کیس ول لړوي اگر چې دام نه انصاف نه دي زکه چې وکیل د خپل خوخي نیول دا د ملزم عیني حق دي.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دی قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړي قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
دا واقعي یو ډېر تشویشناک صورتحال دی. دا اوس صرف مذهبی شدت پسندی نه دا بلکه دا معاشرتی شدت پسندی یو رخ اخیسته دی. کا جوډیشری یعنی عدلیه په تفتیش په عمل کې وخت اخلي یا کا په تفتیش کې صدا سے خبرې من سراشي چې قضا اونشي نو دا هم د دې خبرې جواز نه ورکي چې بیا سره قانون په لاس کې وایي. په خپل فضا ورکول په خپل گواه جوړېدل په خپل جیوري یعنی عدالت جوړېدل او خپل بیا نفاذ د قوت حاکمه جوړ د شریعت په اصول سره هماهنګ
خو اسلام ته د به احترامي په تور د وجل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعماليږي او به بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې لوجي نور کسان وژنو ته هڅيږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولي خان په هنتون وجل شو زدهونکو مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته ویل زوی د سلګونو کسانو لخوا په به بنیاده الزام وجل شو خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوګدو عدالتي مقدمه ورسته او شو
زمونږ غا بچي په کومه طریقه باندې قتل کړي شغه خټول جیان لیدلې ده بیا دای په کوم وی چې را د دبا چې کوم د جنازه نو کو یو خو بهر کې په جنازه وکړه پینځو ته عمر کې ده شپږی شي پر خودي او پینځو شي سالور کال کې څړو چې کوم قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړو وو هغه قوتونه اوس منتخب ګوري مطلب دا ده ما غا وخت سره ما چا خبره کړې مو چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې دی جہالت خلاف کې کوم دنو اواز نو سو قدرت دل او ډیر خلکو نه درې دل عام ولس پاغي کې دوره خپل وانډا وانه چولا.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل د 2014 کال په جون میاش کې ویلي وو چې لقامي سملې داسې قانون منزور شوه چې ماورای عدالت ورجونکو ته د سخت سزا وړاندې کوي. هغه زیاته کړې و چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې ما اخلي او څوک مو وژني.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه.